د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 1415 نیویم هجری شمسی کال د وری 15 نیټه د 2018 میلادي کال د مارچ میاشتې له 24 نیټې سره برابر ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسي کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به تخنیکي چارې هم پیل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په ننګرهار کې بهرني مشکوک ترستان نیول شوي. د جیو پلس هیوادونو غونډه په کابل کې پای ته ورسېده او عراقي پوځیانو له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې امنیتي چارواکي د ښځو په ګډون د یو شمېر بهرنیو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي.
په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د جیو پلس یا د وباندې وو ډلو هیوادو غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمي خبریالانو ته تر دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې وشوې چې څرنګه دا هیوادونه خپلې تجربې سره شریکولی شي.
در رابطه با بررسی پیشرفت ها و مشکلات
د پرمختګونو پر ارزونه د سولې د ټینګېدو د لارې پر خندونو شو حکومت ولې دوامدار اقتصادي ودی په هغه هیوادو کې چې په بحران کې د کار موندنې د کډوالۍ پاړه او د انسان د قاچاق پاړه همدارس د بهرنیو مرستو او د هغوی د اغیزمن لګښت پاړه بحث وشو. د جیو پلس هیوادونه شل غړي لري او دا ډله په 2010 کال کې تاسیس شوه. په فاریاب کې نن په مظاهره کې ډزې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس معروف صمد ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن له غرمې مخکې روغتون ته وړل شوي دي. البته د زخمیانو په اړه وویل دا مظاهره د هغو لاریون په دوام وه چې دوه ورځې مخکې په مزار شریف ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکس د څیرې کولو په غبرګون کې د هغه پلویانو وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کوربه هیواد جاپان څخه 15-0 په وړاندې لوبه بایلوده. دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره وه. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای ګروپ کې دی چې دا یې اوومه لوبه وه. په دې لوبو کې یې دوه ګټلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به بله لوبه د مارچ په 19 له سنګاپور سره وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي نن په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک صادر کړ او په هغه کې په بروکسل کې ترسره شوی بریدونه وغندل. د پاکستان ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د تروریزم د ګواښ په وړاندې یو موټی ووسی. د پاکستان د پارلمان غړي د بلجیم له خلکو سره د خواخوږي په خاطر یو دقیقه خاموشي هم اختیار کړه. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا د بروکسل بریدونه غیر انساني وبلل. د په اسلام آباد کې نن خبري غونډې ته وویل موږ د قربانی شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوو. د ټپیانو لپاره دعا کوو چې ژر ښه سي او د بلجیم له ولس او حکومت سره ولاړ یو. په بروکسل کې د مارچ د 22 نیټې په بریدونو کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان دي. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان بریج جنرال یحیی رسول نن وویل چې د الفتح په نوم دا عملیات نن شپې د 14 مهال پیل شول. د پوځ ویان زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دې عملیاتو کې د هوا له لارې د دوی ملاتړ کوي. د موصل ښار د بغداد د شمال لویدیځ په 360 کیلومترۍ کې دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې داعش ونیو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وای چې دی به په اوړي کې ازبکستان ته ولاړ نشي که چېرته د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د پولې پر سر را پیدا شوې لانجه هواره نشي. اتمبایف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل قرغزستان به کله هم په جګړې لاس پورې نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر راز تیری په وړاندې ودرېشي. ټاکل شوی ده چې اتمبایف د جون په 23 او 24 په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه دي. د مارچ په 13مه د ازبکستان چارواکو پولیسکونو پوځیان دوه زغروال موټر او دوه پوځي لارۍ د قرغزستان سرحد ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغزي چارواکو په ځواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لوریو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 21مه په شا کړل، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته د کلیزې مبارکي ورکړه او په ټوکه یې ورته وویل چې د مشرانو درناوی کوه. دوی دواړو نن په ماسکو کې د سوریا او اوکراین پر شخړو خبرې پیل کړې. لاوروف د اونۍ په پیل کې شپږ شپېته کلن شو. جان کیری وویل هیله من یم چې په دې خبرو کې دی نور هم پوخ شوی وي. لاوروف په ځواب کې دوه اویا کلن جان کیری ته وویل مننه جان کیری، خو که چیرته هوشیاري د کلیزې په کلونو تلل کېده کله هم تا ته نه در رسېږم. لاوروف د 1950 کال د مارچ په 21مه زیږېدلی دی او جان کیری د 1943 میلادي کال د دسمبر په 11مه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اورېدلی او لوستلی سئ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نس کولای په یوازې سر افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان به تنهایی قادر به تعمین بودجه مورد نیاز این پروسه بزرگ که دارای افغان ملی و بین المللی است نمیباشد.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه سي.
په افغانستان کې شل واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسی مرګ جوړلې د کموالي خبر ورکوي، خو وایي ستونزې اوس هم شته.
د بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نس کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي د ځوانانو لپاره د کاري زمینې برابرول یې چې د کډوالۍ یو اساسي لامل بلل کېږي له لومړي توبونو څخه دی. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې 6 میلیون افغانان د مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت دي. سید حسین عالمی بلخی د پنجشنبه په ورځ د جی او پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته وویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنېدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. دوی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغې سترې پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسي برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپلو پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. ښاغلی بلخی ویل د روان کال په ترڅ کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نوموړی له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکرې، په امنو سیمو کې د پانګونې له لارې د کاري زمینو برابرول، د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکي لپاره له خپلو مهمو اقداماتو یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې څه باندې 2 لک افغانان د ناامنۍ له امله د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال شوي دي. خو ډیلی ټلګراف لاسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنۍ عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپای ټولنې له ترکیه سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیه له دې امله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټوله له خپلې خاورې ونه باسي. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته وویل هڅې کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي څو بهر ته د هغوی د تګ مخنیوی وسي.
افغانستان کوښښ کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زموږ په کاري لومړیتوب کې ځای لري. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستانه شاوخوا $2 میلیارد له ځان سره بهر ته وړی دي. د چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي که حکومت دننه لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه به له افغانستانه په غیر قانوني توګه دومره پیسې وځي او نه به هم افغان حکومت د خپلو کډوالو راستنېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ده په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت هم یو شمیر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. شاه محمود شینواری نور تفصیل وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې مېرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسېږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیه قمندانۍ پولیسو نیولي دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي. دا تراګر دی، تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. هغه موږ تنګ واخ دی، ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي. باید هماغسې قانون په چوکاټ کې تبخل
شي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کومو موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په داعش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمه ایز رنگ ونیو. دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې د خپل ځان خاطر باندې تر څو سیمه ایز حالات په خپل قابو کې راولي، داسې بعضې استخباراتي حلقات دغه بهیر ته ورنباسي او هغه بهیر مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې چار څوک راځي هغه ته فقط شفاهي لهجې کو کلمه ویله باور پرې کوي. خو د هغې ته په کتو باندې د دې ګیم یوه عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راتاوه ده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت دې د ملل متحد له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
همداراز اورو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش مشر حافظ سید له خپلو ملګرو سره سرکانو ولسوالۍ ته تللی دی. هغه وایي تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی او که چیرته یې پیل هم کړي دوی یې مقابلې ته چمتو دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ امنیتی چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپین کړي دي او همدا تلفات د دې لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړی ته راغلی دی.
نیروی امنیتی بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از مهاجر شده به در شونکړی مربوط ولسوالۍ سرکانو آمده که در از یا آفستهی تیکی است.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړی ته مهاجري شوي دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سید هم شامل دی. شونکړی ته راغلی او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به یې د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د دې ولایت فعالیت های تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تا با
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه یې نه ده پرانیستې. که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب پولي اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
گروه داعش ابتدا در ولایت ننګرهار توجه ظهور پیدا کلن در اوایل اینار و ضربات بسیار کوبنده
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه یې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه سي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو څخه پوځي استفاده سوې ده. سفیو لاستان اقزای پا دی اره نور حال را کوی.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې د دغه هیواد بچیان په یو امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همداراز وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې آن له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیانو ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتي او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ سو. په دغه کانفرنس کې ویناوال وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم له اسلام د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلل او غوښتنه یې وکړه چې د دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحی النادی د کانفرنس په څنډه کې آزادۍ راډیو سره خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوهه په کار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بيګنا خلکو وجل یا د خپل ځان وجل یو چاته zarar او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدي کړنې نه د پکلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خوست یو تن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولای دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کانفرنس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسی مرګ جوبلې د کموالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1022 کسانو ته د جنگ جګړې په مختلفو پیښو کې مرګ جوبله اوښتي، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دا شمېره کمه ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکول سو معلومات په اساس د تیر 1993 کال د پیل راهیسې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې ټول 1022 ملکي کسانو ته مرګ جوبله اوښتي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر کارکوونکي وایي په وژل سوو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمي وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 610 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دغو کسانو ته د سړک د غاړې په مین چاودنو، ځانمرګو بریدونو، د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباري د اوښتي مرګ جوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سمیې دفتر سره ثبت او رجستر شوي دي، 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل شوي دي او 610 نفر هم ټپیان شوي دي چې په دوه کې ښځې و ماشومان و ځوانان شامل دي.
اکرمي وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې دننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هیڅ صورت ورته د بشري حقونو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بې دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سفر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري او څه د اسلام د سپېڅلي غرام احمدي شریعت نظره، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظره، څه د نړیوالو قوانینو د نظره دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژربه یې تخنیکي چارې پیل سي. د دغه وزارت وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میګاواټه برښنا تر څنګ د کال له 40 تر 50 میلیونو ډالرو عاید هم راسي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسا زر پروژې 1 میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه یې عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل.
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که
میتونه
ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیونو ډالرو د ترانزیت عواید ترلاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کاله وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
د کاسا زر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژه لاله بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه برېښنا ولیکدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټه برېښنا لزیر میورسته زر میگاواټه به د لغمان او ننګرهار لاله پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي.
د ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه له روسي چارواکو سره ویني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې نن د اوکراین او سوریې په اړه خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته جان کیری پر ټویټر ولیکل چې ګټورې خبرې یې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره کړې دي. تر لیدنې کتنې مخکې جان کیری ویلي وو چې د سوریې د شخړو په مخنیوي کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې باید نور پرمختګ وشي تر څو بشري مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه لري چې روسي چارواکي به دې ته قانع کړي چې د سوریې د شخړو د هواري لپاره ماسکو د دې پلوي وکړي چې بشار الاسد له واکه لاس واخلي. خو د اوکراین په برخه کې دی دا هیله لري چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربند رعایت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا تر خبرو وروسته وویل چې په اوکراین کې د اوربند د ټینګېدو لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د جان کیری او لاوروف خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي، خو د دوی تر خبرو مخکې فضا خورا دوستانه وه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته د هغه د کلیز مبارکي ورکړه او پټوکې ورته وویل څومره چې کولای شي د مشرانو درناوی کوي. سرګیل اوروف د اونۍ په پیل کې شپږ شپېته کلن شو. جانکیری وویل هیله من یم چې په دې خبرو کې دی نور هم پوخ شوی وي. لاوروف په ځواب کې دوه اویا کلن جانکیری ته وویل مننه جانکیری، خو که چېرته هوښیاري د کلیزې په کلونو تلل کېده کله هم تاته نه در رسېږم. لاوروف د 1950 کال د مارچ په 1 زیږیدلی دی او جانکیری د 1943 کال د ډسمبر په 12 تمه ده چې د اوکراین او سوریه پر شخړو جانکیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه پای ته ورسېده.